مون ستړي مشه په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په واسطه د رادیو په څپو کې نه بلکې ولې شوې چې د ټویټر فیسبوک او یوټیوب لري هم وګورئ او اوري د خبرونې موضوع د جنو پر تعلیم درسته مدتونو بلډ کې د پانتونو د دروازې تر لیکېدو په اړه د زموږ همکار احمد چبر به پکې ستاسو کوربه وي. اوس به خبرون ته ورشو. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیې، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي دی چې طالبانو افغانستان اشغال او ولکړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک باندې یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دی چې د په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه یې په یوویشتمه پېړۍ کې د جنسیتي تبعیض نوخ کارنه خبر لیده. اورزګان کې طالبانو درويشتنه په مسر کې په دروغ وهله. اورزګان کې د طالبانو د اولی ویان د احسان الله احماس نن د ریډیو ته ویل چې په دې شلو کسانو کې د غلا او اخلاقي فساد په جرم نن د ولایت په مرکز سرینکوټ ښار کې او ورزشي لوبغاړي کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې په مسر کې په دروغ وهل شول. د دې کسانو د وهلو لپاره طالبانو د تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون څخه اعلانونه هم کول او د خلکو څخه غوښتنه کوله چې یاد ورزشي لوبغاړي ته دي او غراز د ټول خار دکاندارانو ته اعلان کړی و چې په دې ورځ دی هلته ورټول شي. بل خو بیا د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د یادو کسانو شمیر درويشت تنه و. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 500 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستۍ نکرریو کې د بسیج ملي شو دی او غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دی. د محمدی نوم په نومړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نو خو د هغې ملګرو د ازادي راډیو پردا څنګه ته د دسمبر په 3 وویل شو نو موړی د محکمې وروستۍ غونډه ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی خبره هغه د نومبر 15 په خپل کور کې نیول شوی او په ایران کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهره کې شوه د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوې دي. په سلګونو کسان نیول شوی دي او په سلګونو نور ته بیا د اعدام سزا اورول شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې لیکتنې سره هم مهاله اعلان شوې ده. زلنسکي 2 ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته وینا وکړه چې له دوی سره شوی مالی او پوزی مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکوم له پهنتونونو دنجونو د ممانیت پریکړه بدن لريواله ټولنې او طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي. دلته دا مسله لمیل منو سره په خبرونه کې شیړو. طالبانو د سیشن به پروس په یو مکتوب کې امر وکړ چې ټولو پهنتونونو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. طالبانو چې پروسه شکل د اگست په 15 کابل ونیو له هغه وروسته له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتي دي چې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د پرسمیت پیژندلو لپاره شرایط برابر کړي دي او نړیوالې باید پرسمیت وپیژني. دې هدف ته د رسیدو لپاره د نړیوالو یو غوښتنه پخوا دا وه چې طالبان دې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق. نړیوالو له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس چې دوی د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د هغو هیوادو له عکس العمل سره مخامخ شول لکه قطر چې لا هم د دوی د سیاسي دفتر کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دې پریکړې قطر اندېښمن کړی او مایوسه کړی. سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، بحرین، ترکیه او د اسلامي همکاریو سازمان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو پر مخ سمدستي د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د نړۍ د پیاوړو هیوادو په ډله کې د امریکا متحد ایالاتونه، جرمني، فرانسې، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او اروپایي ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې دا پریکړه به له دوی سره د اړیکو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي. د دوغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر لوړو زده کړو او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیزونه سملاسي لرې کړي. دوغو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې له عامه ژوند څخه به د میرمنو د لرې کېدو لپاره د طالبانو طرحه شوي پلانونه له طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو د تعامل پر څرنګوالي اغېز وکړي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې طالبان د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو ته د پوهنتونونو له پریکړې وروسته څومره لری شوی دی. کېدای شي چې د طالبانو ځینې خواخوشي دا ووایي چې پروا نه کوي. آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د ټکنالوژي په مټ په یوه کلي بدله شوې ده، له نورې نړۍ پرته د واک چلول ممکن دي؟ دلته مو په خپرونه کې میلمنو ته بلنه ورکړې ده. هر میلمه چې په خپرونه کې راسره ملګری شو تاسو ته به معرفي کړم. سم دستي د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی راسره په ټلیفون ملګری دی. استاد ستانکزی، خپرونه ته شرغلې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته خوشاله اوسه.
سلامت استاد څنګه تاسو په باور دا د پوهنتون پریکړه لډیر پراخ نړیوال عکس العمل سره نه ده مخامخ شوی؟
کاملا نننۍ نړۍ لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اوس په یو کلي بدله شوې ده. او نړۍ هر هغه هیواد چې یو څو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان رسمي غړیتوب لري، دوی مکلف دي چې د خپلو قوانینو تر څنګ ځینې بین المللي اسناد، قراردادونه، معاهدات او میثاقونه ومني. د نه منلو په صورت کې دا داسې معنا لري چې ټول بشریت ته یو ډول تقابل او مقابله کول دي. بنان دا پوسنی نړۍ کې چې د دې ټول نړۍ د تجمع مرکز ملګری ملتونه او دغه منشور او په پورې اړوند نور بینالمللي میثاقونه دي، دغه د رعایت له وجې نه دا په ډېر جدي ډول یو عکس العمل له ځان سره درلوده چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تقریبا د نړۍ اکثریت هیوادونه او بینالمللي سازمانونه د دې عمل په وړاندې عکس العمل درلوده.
استاد څنګه آیا دا به یوازې تر عکس العملونو پورې محدود شي او کنه نور پیامدونه به هم ولري؟
ګوره، په دنیا کې ځینې میکانیزمونه د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې وجود لري. چې یو هیواد یا یو دولت سره د چې د طالبانو اداره لا تروس پورې دنیا د یو دولت په عنوان نه پیژني، اما حتی ځینې گروپونه، حتی جنایتکار باندونه چې ځینې بشري ضد اقدامات کوي هغه تر تحریمات لاندې راځي. البته دا په یوازیتوب تحریم نه وجه کېږي، البته دا مختلف پړاوونه لري. ډېر لوی خطر دا ده چې طالبان په مجموع کې تر تحریم لاندې راشي، او په دې توګه دا خطر د هر ورځ په تیرېدو سره چې طالبان کوي دا احتمال ډېر زیات وجود لري. که د تاسو په یاد وي، په مخکني حکومت د طالبانو کې هم یو ځلې دا تجربه طالبانو درلودلې ده چې د اسامه بن لادن په قضیه کې او د بشري حقوقو د نقض په مسلو کې طالبان تحریم شول، چې بالاخره د سپتمبر د 19 نیټې په پایله کې بیا دنیا د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ځینې اقدامات طالبان په زور وکړ تر هغوی چې د هغوی هغه حکومت وپرځو. یعنې دا احتمال وجود لري چې که چېرې دا وضعیت تغییر ونه کړي، تحریمات یا بین المللي تعزیرات طالبانو اداره تهدیدی.
ستاسو تر همدی خبری پوری د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې لخپلو متحدانو سره په دې ارتباط په خبرو بوخته ده. آیا همدا خطر پسې په زیاتېدو دی چې د طالبانو پر ضد د تحریمات وضع شي او یا فشارونه پرې زیات شي؟
زه فکر کوم چې دا تهدیدات یعنی تحریم تهدیدات د واکمنې ادارې چې په کابل کې ده د په ضد د هر ورځې په تېرېدو سره رالنډېږي. دا ځکه چې اوسنی وضعیت د ټولو بینالمللي کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي.
مننه. صدیق منصور هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، د دوی هم هرکلی کوم. تاسو خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور د پانتونونو د دروازو بندول د نجونو پر مخ به له نړیوالو سره د طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو مېلمنو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبادا مرغا دغه پریکړه به نه یوازې د نړیوالو سره په اړیکو بلکې د افغانستان له رحمان او میړني ولس سره په اړیکو ډېرې بدې اغېزې ولري، هم به د افغانستان کورنۍ سیاست او کورنۍ اړیکې ډېرې ترینګلې او ورانې ویجاړې کړي، او هم به دغه پریکړه چې په صراحت سره د الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت له ټولو احکامو او فرامینو سره په ټکر کې ده. د افغانستان او نړۍ په کچه، هم په اسلامي نړۍ کې او هم په بشري نړۍ کې پراخ مشکلات راولاړ کې د حکومت په وړاندې، چې دا اوس هم او تاسې ګورو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په ډېر صراحت او جدیت سره دغه پریکړه مرګونه ګڼلې او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړه واخلي. د افغانستان دننه هم دغسې حرکتونه روان دي. د پوهنتون یو استاد دانم لوړو زده کړو وزارت نه خبر شو چې خپل ډیپلوم او اسنادو ته اور اچول دي دغې پریکړې ته غبرګون، او دغسې د پوهنتونونو د استادانو پراخه لړۍ روانه ده چې هغوی استعفا وي د لوړو زده کړو وزارت او خپلو پوهنتونونو ته لیږي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو د پرمختګونو نه یوازې موږ د میندو او خویندو او زموږ د راتلونکو نسلونو د اناګانو د سوي او علمي ظرفیتونو سره ستره جفا ده، بلکې د افغانستان د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د پرمختګونو سره به ستره جفا وي.
مننه منصور صاحب. تاثیراتو به په خبرونه کې وړاندې هم راشو. د اسلامي علوم او شریعت د پنځي استاد محمد ناصر شفیق هم په خبرونه کې سره ملګری شو. شغل شفیق خبرونه ته شرغلې د شریعت په پنځي سلامت د شریعت په پنځي کې د دې پریکړې په برخه کې څه خبرګون څرګند شو دی، څه خبرګون راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کې شک نشته چې اسلام د ژوندانه د هر اړخیز نظام په توګه د زده کړو پر اړه باندې ډېرې صریحې لارښوونې لري. موږ د قرآن کریم له نصوصو څخه او د احادیثو له نصوصو څخه داسې دلایل لرو چې علم په نارینه او ښځینه دواړو طبقو باندې فرض دی. دا یو حق نه بلکې یو شرعي تکلیف دی. نو په دې بنیاد باندې که د افغانستان اسلامي امارت دغه پریکړه کړې وشي، دا نه یوازې دا چې د عصري علومو په پوهنځیو باندې بد اغېز شیندي، بلکې د اسلامي او شرعي علومو په پوهنځیو باندې هم بد اغېز شیندلی دی. ځکه زده کړه چې د قرآن کریم د آیاتونو له مخې چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرا بسم ربک الذی خلق الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دغه پنځایتونه چې د وحي لمرني پنځایتونه دي. د محدثینو او د مفسرینو په ان باندې دا په انسان باندې د پرزونی او احسان په توګه چې په قلم باندې د علم د ذکر لپاره یو احسان په الله کړی دی ذکر شوی دی، او دا ذکر یوازې د نارینه نه بلکې د خزینه هم حق او هم شری تکلیف دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې داسې باب دی چې فعلم انه لا اله الا الله، پوشا چې الله نه پرته بل برحق معبود نشته. دا په دې معنا ده چې د علم لاسته راوړل
شفیق صاحب محترم، دا ستاسو دا کومه توضیح چې وکړل او آیت شریف مو هم ولوست، نو کوم کسان چې له دې سره مخالفت کوي آیا له آیت شریف سره مخالفت دی؟
نه، دا د هغوی داسې برداشت دی چې چونکې په احادیثو کې یو داسې عبارت راغلی چې هغه اصلا موضوعي حدیث دی.
نه دلته او بخشه استاد، کله چې آیت موجود وي نو به حدیث ته بیا ولې څوک مراجعه وکړي؟
آیت خو طبعا کله چې موجود وي د هغې نه استدلال کله کله قطعي و دلاله وي چې ډېر صریح څرګند وي چې هر څوک پرې پوهېږي، اما کله کله اتیا د دې وسی چې احادیث د هغې تشریح وکړي. یعنې په دې معنا چې موږ کله په قرآن کې دغه د وحي پنځه آیتونه چې لومړنۍ الهي وحي ده دا چې انګل کېږي چې دا پیغمبر ته یو د لوستلو حکم دی، خو د هغې تر څنګه دا استدلال او دا استنباط کې به د هر چا ذهن ورته نه رسېږي چې دلته چې الله تعالی فرمایي چې الذي علم بالقلم، د دې ذکر څه لپاره دی؟ دا د دې لپاره دی چې انسان ته الله تعالی پوها او علم د قلم په ذریعه ورخای. یعنی د حضرت علیه السلام په شان دی یو باطنی علم نه بلکې یو لار ورته په شریعت کې قاتل شویل چې هغه د زده کړې لار ده.
مننه، البته دا بحث او بشي که په همدې شکل باندې استاد شفیق که په همدې شکل باندې بحث کوو او تیر 1400 کلن تاریخ ته نه ګورو چې مسلمانانو څه کړي دي، نو کلونه به مو په بحثونو باندې بیا تیری شي. استاد سنگزی که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې لکه دینی اړخ نه چې فرزند دین له اړخه باندې لکه استاد شفیق چې هم خپل نظر څرګند کړ، د افغانستان د ټولنې لپاره به د دې نتیجه څه وي؟ یعنی فرزند ځینې کسان دا وایي د طالبانو دننه ځینې د طالبانو ملاتړي دا نظر ورکوي، وای خیر دی له نړیوالو سره دې په تعامل کې نه یو، لیکن نتیجه څه؟
ګوره زه په ځم کې چې دا دوه بزرګواران ته اعترام تقدیموم، عرض مې دا ده چې نننۍ نړۍ لکه چې ما په اول کې عرض وکړ په جغرافي لحاظ نه ویشل کېږي. نړۍ دنیا د ټکنالوژي دنیا ده، دا ډېره ساده مثال ده اوس دا چې تاسو اوس له موږ سره له پراګ نه اڅګېګي ټول جغرافي مصنوعي سرادات یا سیاسي سرادات د نړۍ یو مهال په نورو نقاطو د دنیا نو تاسو سره غېږي. بنا د دنیا اوس یو کلی ته ورته ده، هیڅ واد د دنیا ډېر مقتدر وادونه نشي کولای په یوازې توپ سره په نننۍ اصل ته ژوند وکړي. او لبل خوانه راځي دا به د سوي چیرې چې فرض کړئ د دوستانو د استدلال ومنو چې موږ د دنیا تعامل ته ضرورت نه لرو، اما د دې سوال جواب څوک ورکوي چې افغانستان علم ته ضرورت نه لري؟ افغانستان یو د سوي مور ته ضرورت نه لري په کور کې چې هغه د علم په ګاډه سمبال وي، هغه خپل اولاد د علم په رڼا کې وروزي، آیا د ټولنې نور سکتورونه چاره مطلقاً زنانه ای سکتور ندی په که ده خزشتون نپرت امکان نری جوان مختلاسی؟ نو بناهن غیل بین ولی تعامل نه ما مختلاس ده ارزو که چه طالبان یا دورا مخکم ده تجربه کرده یا ورد ملگر و ملتو تر تحریم را ده باغره ده او زل ده وسط هست ده پیشبینی کهون سکر چه ده وجه تندسی دوام که ده تحریمات د طالبان د حکومت پر ضد بلاره دي او دا به بیانو د افغانستان خلک متاسفانه ډېر وځوروي او د طالبانو لپاره به د حکومت کولو لړۍ ستونزمنه کړي.
مننه منصور صاحب، ستاسو په باور په داخل کې که څه هم مخکې اشاره دې ته وشوله چې ځینې عکس العملونه په داخل کې هم راغلي دي، په داخلي عکس العملونه که زیات شي د طالبانو حکومت به کمزورې نه کړي؟
ولنا دا به ضرور د شته سفارت حکومت چارواکي په دې کویږي کنه کویږي باید ځان کوي کی دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم نږدې نیم ساعت وړاندې د لوړو زده کړو له وزارت را وګرځیدم، مستقیم ورغلم د خاګل وزیر دفتر ته ورغلم. زه نو د هغه د دفتر ریاست او تحریراتو ریاست نه می هغه دلایل وخته چې په دغه په اساس وی بندیز لګولې، متاسفانه دلایل ورسره نه وو، نه لیکلي دلایل وو او نه هم شفاهي دلایل. شمیره مې ورسره پرېښوه، کارت مې ورسره پرېښو، ورته مې وویل چې موږ دا دلایل را ارائه کړي او موږ بحث ته تیار یو. د نشراتو ریاست ته ورغلم، د نشراتو رئیس له نورو رئیسانو سره په مجلس کې وو، کارت مې ورسره پرېښې، دا اوس یې په میز ایښې وي، شمیره مې ورسره پرېښې او په دې بحث لرو. موږ هر څه کوو، دین د ټولو دی، دین د یو شخص نه دی، دین د یو ټیم نه دی، دین د حکومت نه دی، دا زموږ دینی او عقیدتي مسله ده، دا زموږ د ملت د سرنوشت مسله ده. موږ او د افغانستان ملت په پښتو حکومت کې ډېر چارواکي او مسؤلین به ودرېږي د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره. صریح احکام دي، د حضرت عمر رضی الله عنه فرمان دی چې خپل مسؤلینو ته فرمان ورکړي چې مسلمان موهي تر څو ذلیل نشي، او له خپل حقوقو محروموي تر څو کفر ته مجبور نشي. دغه پوسټ ما پرون په خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی. موږ باید خپل خلک، خپل خویندې باندې او د دې وطن د اولادونو لومړنۍ زانګو او لومړنۍ درسګاه او تعلیمګاه له دینه محروم نه کړو، له زده کړې محروم نه کړو. موږ باید د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها، د بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها، د بی بی فاطمه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها لونی پریږدو چې هغه څه مفسرین شي، هغه څه محدثین شي. زه دې شیوخ ته وایم، کتاسی د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمه او ام سلمہ احادیث د اسلام له دینه جلا کړی، تاسو د اسلام په دین کې څه پاتې کیږي؟ کته چې د اقرا لومړنۍ وحي چې قران دی مسلمان ته اقرا پیل شو، هلته کدا ویل کیږي چې هغه پیغمبر علی سلام ته وینا او حکم وو، مګر هلته ویل شوی دی چې الذي علم بالقلم، هغه ذات چې علم یې ورکړ په قلم سره، علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته علم ورکړ، کوم انسان ته؟ هغه چې نه پوهیدو.
مننه منصور صاحب، مننه منصور صاحب،
موږ وایو چې موږ قرآنی نصوص او دینی او نړیوالو ټولو مسایلو ته چې د نړۍ د رفا، فلا، بقا، پرمختګونه او روښانه سبب دي، د دې وړاندې صد سکندر نشو.
مننه. زه بدلته یو مثال وړاندې کوم چې ولسونه، پرمختللي ولسونه خپل خلک څنګه خوشاله کوي. مثلا د سپورت لوبغاړي په هیوادونو کې منلي خلک وي، یعنی ډېر خلک ځوانان خصوصا د هغوی ستاینه کوي. د یکشنبه پروس د قطر په پلازمینه دوحه کې د ارجنټاین او فرانسې د فوټبال پایلوبه و. په دې پایلوبه کې چې بیا وروسته په پنالټیانو باندې نتیجه را ووتله او ارجنټاین دا مسابقه وګټله، جام خپل کو، د فرانسې نامتو لوبغاړي امباپه د میدان په منځ کې چملاست او خوابدې شو. د زینو له سره د فرانسې جمهور رئیس ورخکته شو، د په غیش کې ونیو، او بیا ورسته چې د مراسم تر سره کېدل بیا هم د په غیش کې ونیو او د هغه کو د لاسا کو تسلی کو. د څه لپاره؟ د دې خطر چې یو دیموکراتیک حکومت لري، انتخابات لري، د غوړ چې خلک جذب کیا او د خپل حکومت له خاطر، یعنی هغه هیوادونه چې د امنیت شورا غړي توپ لري، اټومي بم لري، ټکنالوژي لري، تاریخ لري، فرهنګ لري، ټول خلک باسواده دي، له افغانستان غوني هیوادونو سره اقتصاد ناممکنه ده چې مقایسه شي. هغه هم یو لوبغاړی ته ضرورت لري چې د دوی حکومت ستنی ورټینګ کړي. اما په افغانستان کې فرزند زبراشم راشد خان چې ډیرو افغانانو ته، ځوانانو ته منلې څوک دی، د په ټویټر کې لیکلی دی چې یو لوستې میرمن یو مکمل نسل روسی. محمد نبی د افغانستان د یو ورځنی کرکټ لوبو کپتان هم همدا خبره کړې ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. رحمن الله ګربز هم په فیسبوک کې لیکلی دی، تعلیم دی وی ورسی د تعلیم ځای کېدل د هیواد دایندې دی وی ورسی ځای کېدل دی. د افغانستان بل وتلی لوبغاړي ګلبدین نائب پا په خپل ټویټر کې د وینجلې عکس خپور کړی دی او سره لیکلی دی یو لوستې شزه یو مکمل نسل روزي او میرمنې جون خواسي هم خوابه دي. استاد سنکزی فکر نه کوي چې داخلي مشروعیت دغه سي پریکړي کاملا ممکن تر سوال لاندې راولي؟
اجازه را کوي چې زه د بینالمللي حقوقو له نظره په ډېر اختصار سره د حکومتونو د پرسته پېژندلو عناصر عرض کړم. درې اصلي عنصره د حکومت په پېژندلو کې په بینالمللي حقوقو کې مطرح کېږي: اول استقلال، دوم داخلي په داخل کې د قانون حاکمیت او د خلکو د اعتماد جلبول، او دریم قلمرو. کدوم عنصر ته توجه وکړو؟ که چیرې یو دولت په داخل کې د قوانینو په رڼا کې خپل نظام تنظیم نه کړي او د قانون حاکمیت رامنځته نه کړي او په هیواد کې دننه د اعتماد عنصر تقویه نه کړي، نور هیوادونه هیڅ ډول مکلفیت نه پیدا کوي چې دا دولت په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دا اقدامات کېږي چې زه دې کې اجازه راکړي داسې تعبیروم چې له بهر نه د ځینو استخباراتي او استعماري منطقوي او فرامنطقوي هیوادو لخوا قصدن کېږي تر څو دا ټولنه متاسفانه په جهالت کې وساتل شي او دوی ته استفاده وکړي. که چېرې دغه اعتماد د هر ورځې په تېرېدو سره زیانمن کېږي او مسواکن د حکومت یا ادارې تر منځ او خلکو تر منځ بېلېږي، سره له دې چې دوستانو شرعي لحاظ ورته اشارې درلودې، زه فکر کوم په حقوقي او ټولنیز او سیاسي لحاظ د حکومت مشروعیت زیات تر سوال لاندې ځي. ولې په حقوقو کې یو اصل وجود لري چې د یو هېواد بهرنی سیاست د هغه هېواد د داخلي سیاست زېږنده ده، د هغې تداوم ده. که چېرې دا وضعیت داسې دوام کوي، دنیا نور هم په دې نظام یا حکومت یا سیستم باندې به عمیقا بې اعتماده کېږي او عمل چې له داخل نه بحران ورته ایجادېږي په بینالمللي ډګر کې هم ستونزمن اقدامات ورته رامطرح کېږي او امکان لري چې قاطع اقدامات صورت ونیسي چې په هغه وخت کې به جبران بیا مشکل وي.
مننه استاد سنګزی. ازادي په څپو کې پروګرام دی. احمد شیبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مو میلمانه دي. محمد ناصر شفیق د اسلامي علوم او شریعت د پنځي استاد، نصر الله سنګزی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم په خوانی استاد، صدیق منصور او په دې خبرونه کې د فیسبوک لاله هم یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. د ازادي رادیو د فیسبوک یو شمېر پیغامونه زما همکار حسیب تلاش را سره شریکوي چې لوسی دي. تلاش سب څه پیغامونه راغلي دي او څومره راغلي دي؟
سلامونه تاسو ته او نور اوریدونکو ته. بلابل کسانو په دې اړه خوشنۍ خودلې ده او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. متی الله تراب لیکلي دي او بخې سید خان لیکلي تیر ورځ ماینه خانی ته یو شناخته د حکومت چارواکو راغلی او ویلې خزینه د غاښونو ډاکټر به نوی مورته په جواب کې ویل چې تاسو مکتبونه خلاص کړئ، ډاکټرانو به پیدا شي. چې څنګه جواب مې ورکړی دی. بل نف اسماعیل قادر لیکي درځي ورونو د خويند لپاره موک او تاسو ټول اواز پورته کړو یا ټول یا نه. مرزا خان لیکلي علم پر نارینه او خزینه باندې فرض دی. د سه نور کمیټونه هم شته. اسماعیل قادر لیکي هغه خوند باندې دغه کوم چې هر هغه خويند چې نرسان دي خپل دند ته نزي ترڅو موږ د خويند مکتبونو او پوهنتونونو مو نوي خلاصي وي. بل صادق افغان لیکلي دا پریکړه په افغانستان لا افغانستان به منځوي کړي، هم به ملت ری فاصله ونیسي، هسې ملت ری خفه دی، نور به هم منځوي شي. په کور دننه او بهر خدای مکړه ک نړیوال بشری مرستې بندې کړي، پر افغان ملت به سخت په داغیز وکړي. دوی بالکل په حکومتوالۍ نه پوهي کې هر څه چې دوی کوي هغه ورته شریعت ښکاري. نواب امین لیکلي دي ټول استادان او ډاکټران د خپلو دندو ته نه ځي، دوی د طالبان رژیم سره د کار کولو بایکاټ وکړي تر څو چې دوی باندې فشار وارد شي. دغه سي عبدالقهار مومن لیکلي دي چې وېرېږم چې داسې ورځ به راشي چې خلک د مسلمانانو د بدو اعمالو له سبب د دین څخه زړه توري سي. ځینې نور اوریدونکي او د فیسبوک مخاطبین هم شته چې بیلابیل نظرونه یې وړاندې کړي دي. د دوی شمیر ډېر زیات دی، خو په ټوله کې د دوی د نظریاتو هغه اصلي برخه دا ده چې دغه پریکړې غندي، د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي، او دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې بیرته هم د نجونو د خوندزی او هم پانتونونه د پانتونونو دروازې خلاصې کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه تلار صاحب. رابشم میلمنو ته البته یادونه وکړم چې حمیرا اکا خیله د افغان خویندو او میندو د اتحاد له مشانو څخه هم په خبرونه کې راسره ملا شوه، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکا خیله، ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه څرنګه پریکړه ده؟ له دوی سره مو رابطه بیرته قطع شوې ده، بیا هڅه کوو چې له دوی سره ارتباط ونیسو. شفیق صاحب، تاسو ته کراشم د فیسبوک ځینې تبصرې مو ولوستې، تاسو څه پی زیاتوي او څه نظر سره شریکوي؟
لومړی باید ویم شیبر صاحب، تاسو داسې انګیري چې زه د طالبانو استادولي کوم، زه د شری لحاظه د علم د فرضیت ثبوت د قرآن او د حدیث نه په نارینه او ښځینه دواړو طبقو ثابتوم، او د دوی د موقف نه هیڅ کلم دفاع نه کوم. راځو دې خبرې ته چې تاسو کومه پوښتنه وکړه. په مجموع کې ما وویل چې زده کړه د نارینه او د ښځینه دواړو شری تکلیف دی، یوازې حق نه. کله چې شری تکلیف وشي نو د هیچا تم دا حق حاصل نه وي چې له هغوی نه د شری مکلفیت په لرلو کې یو داسې غوښتنه وشي یا داسې کار پرې لازم شي چې هغه د هغوی شری تکالیف تقصیروي او له منځه وړي. نو په دې بنیاد باندې زده کړه زموږ د اسلام په ځلنده تاریخ کې د صحابه کرامو نه نیولې، د تابعینو، تبع تابعینو، حتی د رسول الله سلام په بیبیانو کې بیبی عائشه رضی الله عنها د استاد نیولې شوه چې هغه ته زده کړه خودله. همدارنګه حبسه رضی الله تعالی عنها ته د شفا بنت عبد الله په نوم باندې یو صحابیه ته ویل کېږي چې ته باید دې ته لکه څنګه چې زده کړه د لیکلو ورخودلې ده، داسې د نملې په نوم باندې چې د دانو یو ناروغي و د دې دم موته وخی. دا په دې دلالت کوي چې زکړه د هر مسلمان ام فریضه ده او ام پاکت کې حق ده. نو په دې بنیاد باندې کوم من زکړو نه خويندې محرومي کوو، سبا من په دې ټولنه کې ډاکټرانه نه لرو، من په دې ټولنه کې د خجینه طبقه لپاره ډیر اغه مسائل چې هغه د دوی الوان موضوعات دي او نارینه ډیر په داګه نشول دا غوي تشریح لپاره په شری دګر کې یعنی په هانې نه لرو. نو په کار دا ده چې من عیني واقعیتونه درکو تر څو چې من ټولنه د افغانستان د دې پراخې جغرافیا په پکتو سره چې دلته مختلف ایدیالوژي او مختلف خلک به وسی، نو حکومت ولی جدا فکر او یو برداشت لري او مقاومت او یا د جهاد دوره جدا. زماده اسلامي امارت د مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې د سپګې په خاطر باندې ټول پوسټین ته اور اچول دا کوم خیرتوب نه دی. کچیر موږ دا انګرو چې غواکې د زکړو په ادارو کې بعضی د سي کلنې د سره کېږي چې هغه د اسلام د احکامو د خپلواک نه کولې، دا خو به کومه یو واقعې د سي شو وسی. خو زمونږ بدمرغي دا ده چې موږ افغانان د تاریخ په ګډو کې کله د افراط د اختیار او کله د تفریط، غازی امان الله خان چې کله سفرو کو د سفر نه روسته د سي یعنی علم له واقعیا سره راغی چې د افغانستان د خلکو دا هغه اورب او دانانی سره د لولو انجام څه شو؟ دا ماغو چې خدا ولس به د امیر حبیب الله خان کلکانی افراط پخې کې پریوتو. امدانګ د ډاکټر غنی چې کله د خپل وکمنی په دوران کې یوازې په خزینه طبقه باندې یعنی د سیمه محور پالنه وکړه چې هغه د دې عمل شو چې خلکو کې له واقعیا به طالبان ته بیرش. من د اسلام دین د وسطیت اعتدال دین دی. الله تعالی په قران
کې استاد شفیق دا خوستاسو نظر او استاد شفیق دا خوستاسو نظر او بخشه استاد شفیق دا خوستاسو نظر چې امان الله خان سم کار نه دی کړی، دا خوستاسو نظر چې ډاکټر غنی سم کار نه دی کړی، ډیر نور کسان شاید بل تاسو سره په دې برخه کې موافق نه وي. منصور صاحب، تاسو مخکې دا وویلو چې تاسو دا
بل وکیل د ازادي د رادیو خو مشکل هم دادې چې د خپل ځان لپاره استدلال کوي ما د بل چا استدلال تر اخره نه اوري.
نو فکر کوم چې د یو سوال په مقابل کې تاسو تر 50 دقیقو ډیر وخت وونیو. یو سوال باید په 1.5 ثانیه کې نهایت په یو دقیقه کې ځواب شي.
افراد او تفید دواری لري نه کوي.
خدا خو ستاسو نظر هم درته چې ستاسو نظر را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب تاسو نن یو ښه خبره وکړه چې تاسو د لوړو زده کړو د وزارت ودانۍ ته ورغلی یاست او هلته مو هڅه کوله چې دا خلک قانع کړي په دې باندې چې له دې کاره لاس واخلي او یا خپل دلیل تاسو ته ووایي. تاسو ورغلی او د په وزارت کې څوک نه و، ستاسو دا هڅې به بیا څرنګه وي؟ آیا ادامه به ورکوي؟
بله، موږ یوازینی ورځ نن نه وه، د دې اونۍ په سر کې هم موږ له ځینو مسؤولینو سره لیدلي وه او لا پخوا هم دوی ته د افغانستان د ترقیاتي د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو یو طرحه شریکه کړې وه، نه یوازې د دوی سره بلکې د ټولو مسؤولو چارواکو او ادرسونو سره چې د ولس سره مستقیما په رابطه کې دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي. د لوړو زده کړو او د پوهنې په برخه کې موږ هیله لرو چې چارواکي د افغانستان ولس به په ګډه د خونړي انقلابونو او تبهکارو انقلابونو په ځای د علمي او ښوونیز او پوهنیز انقلاب له لارې د افغانستان دغه بد حالت او دغه په دوزخ بدل شوی وطن یو ور بیا په جنت نشان وطن بدلوي. په دې لار کې موږ دوی سره ترخی شریکی کړي، موږ سره په خبرو اخته یو ترڅو دوی د میدان کراشي ترڅو په هیواد کې د ولسی علمي او ښوونیز انقلاب د لارې موږ پراخ او سیستماتیک او منظم پرمختګونه راولو او دې ته لارې هوارې کړو. لله الحمد په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي. موږ له د نشراتو له رئیس سره هم په دې برخه کې خبرې کړې وې، له علمي معینیت سره مو مسایل شریک کړي وه، خو نه په دې جریان کې نه پخوانی وزیر موږ وتوانېدو چې هغه سره خبرې وکړو. هیڅ حاضر یا حاضر نه شو، یا به ځان مصروف کړو یا به مصروف وو. او نن لږ ناوخته د دې وزیر صاحب دفتر ته ورغلو، اگر چې دروازې پرانستې وي مګر دی په خپله نه و. د تحریراتو مسؤول سره چې موږ خبرې وکړې، هغه وویل چې ټول خفه دي، ښاغلی وزیر هم په دې حکم خفه دی او دا د ده په وخت کې نه دی شوی. دا د وزیرانو د شورا مصوبه وه چې شپږ میاشتې مخکې ده د وزیرانو شورا د خانه تصویب شوې وه. معنا دا چې په دې حکم کې د شته کابینې ټول وزیران شریک دي. په دې کې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی شریک دی، په دې کې رئیس الوزرا او مرستیالان یې شریک دي، په دې کې ټول وزیران شریک دي او یو هم د دې نه ځان نشي
څنګه. منصور صاحب مننه، مننه،
هغه مصوبه چې مصوبه چې مونږ ته یو غوښته مصوبه هم حتی د لوړو زده کړو وزارت سره نه و چې هغه مونږ سره شریکه کړي چې بنا په څه دلایلو دوی دغه حکم جاري کړی دی.
مننه،
موږ هیله من یو چې راوړنه به انشاءالله ولرو په نږدې راتلونکي کې.
مننه استاد سنګزی، ستاسو په باور که څه هم دا پوښتنه په یو ډول باندې مخکې هم مطرح شوه، البته زه اول دې ته اشاره وکړم، مخکې تر دې چې د سیشن به پروس باندې طالبان دغه پریکړه اعلان کړي، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وه، هلته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه دا خبره وکړه چې که چیرته له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانستل شي نو دوه کاله وروسته به یوه نجلۍ هم پوهنتون ته نه ځي. یخې په هغه وخت کې په دې باندې خوشحالي څرګندوله او اوس چې دا پریکړه شوې ده او یو بل چا دا خبره کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د تعجب خبره دا ده چې دوی کولای شوی چې دا پریکړه د پانتونونو تر رخصتۍ وروسته وکړي، یعنې د پانتون څو ورځې لا پاتې دي دوی دا پریکړه کړې ده. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې د دې تاثیرات د افغانستان په تعلیم باندې څه ګوري، یعنې څه تاثیرات به ولري؟
مشکل دې نه شي ورسې تاسو سوال د جواب درکم. دا به کې تاسو اجازه دې وادي سره سم به زه دې سوال د جواب پای ته تاسو نه اجازه واخلم. ا دې دا چې د افغانستان ته تعلیم ډېر لوړ او ژور دی، دلی دی د افغانستان معاصر تعلیم د امیش له خل دورې نه شروع کی او په تدریس سره روان تر دا اوس پورې ادامه لري. ډېر وړې ژورې لیدلې دي، اکثرا هغه رژیمونه چې هغوی ایدیولوژیک لکه د حزب دموکراتیک حاکمیت سره هغوی حسینونه چې مجاهدین په اوله کې راغلل، یا کله کله سیاسی برخورد له علم سره له کوله روزنې سره له ورځ د څو سره سوی هیڅ وخت مثبت پایلې نه درلودې. خو دا تیر یو نیم کال وضعیت ډېر تیاره ده او دا په افغانستان کې ګوره د یو ګڼ شمېر کادرونو له لاسه ورکول بیا په امکاناتو نشتون اقتصادي ستونزې چې لوړ تحصیلات لري اوس په روحي لحاظ دا نوې څپه چې را روانه ده دا کولی شي د افغانستان ښوونې او روزنې ته متاسفانه په تېره بیا لوړو زده کړو ته ډېر شدید آسیب ورسوي او د دې جبران به ډېر زمان غواړي. دا په دې معنا چې خپله ښوونه او روزنه د فرهنګ یوه برخه ده. فرهنګ فرامین نه درېږي او نه هم فرامین کې رغول کېږي. دا د زمان د تکامل په نتیجه کې رامنځته کېږي. هر منفي پدیده چې د ښوونې او روزنې او تحصیلات په ارتباط رامنځته کېږي متاسفانه پایلې برسېره پر دې چې یو تاریخي علاقه د حاکمې ادارې ته هغه په څنګ کې ټولنې ته ډېر لوی مصیبت دار ده چې کلونه نیسي چې هغه بېرته جبران شي.
ډېره مننه استاد څنګه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ستاسو دی په مخه شوی د همیرا اکا خیله د افغان خواندو او میاندو د اتحاد له مشانو څخه اوس په خبرونه کې راسره ملګری شو. مخکې د دوی ټلیفون رابطه قطع شوې و. تاسو ته راشم اغلی اکا خیله دغه د پهنتونونو د پریکړې په ارتباط چې نجونې د پهنتونونو ته نځي په دې برخه کې که په لنډو ستاسو نظر واخل.
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته قدرمنو میلمنو ته ورانو هیوادوال ګرانو اړیدونکو ته. تاسو په جریان کې اوسئ چې دغه یو کال نه ډیر وخت چې دغه بندونه ورځ تر بلې ډیریږي. په ابتدا کې شخصا ما په دې فکر کاوه چې شاید ستونزې به وي، مشکلات به وي. هر نظام چې راځي هغه به ځان ته اصول او مقررات لري سره وي چې افغان خویندې میندې هیڅکله خدای مکړه بې حجابه هیڅکله خلاف د شریعت خلاف د قانون دوی درس او زده کړو ته یعنی هیڅ نو ستونزه نه و. هر څوک هر خور زمونږ با حجاب په خپل اصول د مکتب په شرایطو درس او تعلیم ته تلل. مګر زه شخصا زه خپل اوس په دې مطمئنه شوم چې دا دوی په دې فکر کې نه دي چې اصول او دې ته یو لارې او چارې برابرې کړي ځکه دا عمدن او قصدن نه غواړي چې د نجونې تحصیل وکړي او د تحصیل سلسله هم همداسې ده. موږ او تاسو پوهیږو چې که یوه میاشت که یوه هفته شاګردان یا زده کوونکي مکتب ته لاړ نه شي د درس رشته او تحصیل دغه سلسله خرابېږي، له منځه ځي. دا خو ډېر وخت شو، یو کال یو کال نه ډېر شو او دا نړۍ ته دا ښیي چې موږ افغانان څه رقم خلک یو. که موږ مسلمان یو خو په مسلمانۍ کې د درس او د تحصیل لپاره کوم بندیز نشته ځکه د اسلام دین خپله وایي چې درس او تحصیل او تعلیم د یو فرد حق ده که هغه نارینه وي که ښځینه وي. نو زه په دې ډېره متاثره یم. بیا هم پوښتنه مې دا ده چې دغه بندیز او دغه قیدات باید له منځه لاړ شي. دا زموږ په تاریخ کې یو په تور خط باندې یوه لیکنه وي. دا تاریخ ته ډېره لکه د اسلام له نظره وایي که د اصولو د قانون له نظره وایي تعجب خبره باندې که مسلمانی هېوادونه وي که غیر مسلمانی هېوادونه وي د تعجب ځای ده ځکه په هېڅ د نړۍ په هېڅ هېواد کې به داسې یو اصول او شرایط نه وي په اسلامي ملکو کې چې هغه د درس او د تعلیم مخنیوی ونیسي. زه نه پوهېږم چې اسلامي عمارت څه غوښتنې لري چې هغه د هغې قصد د هغې انتقام د نجونو نه اخلي، نجونې مکتب نه پرېږدي، د ښځو نه یې اخلي، ښځې درس او د وظایفو ته نه پرېږدي. که دوی هر مشکل لري په موږ باندې ولې دا تحمیلوي؟ زموږ ګناه چیرې ده؟ دوی په هر شرایطو چې وایي زه دا منم، زه شخصا زه دا منم که چادري وایي په چادري کې زم تحصیل کوي، که حجاب وایي په حجاب کې زم درس او تحصیل کوو. مګر دا چې په هیڅ شرایطو په هیڅ اصولو دوی له موږ سره نه دي دا خو نه بیا قصدن دا خو دا خو ارمان یوه انګېزه ده چې دوی ته چا ورکوي خلک ورکوي د بیرون نه یې ورکوي. زه غوښتنه مې داشکل کېږي باید بېرته دا خپله پرېکړه دوی واخلي او اجازه ورکړي چې نجونې درس او تحصیل وکړي. اجازه ورکړي چې زموږ خویندې هر یو ماستر ده، دکتورا ده، لیسانس ده، نن ورځ په کور کې ناستې دي. دا د نړۍ په کوم هېواد کې دي تاسو خپله ووایئ. دا خو د دوی لپاره هم دا په تاریخ کې پاتې کېږي. دوی خپله باید دې مسایلو ته فکر وکړي.
مننه. رابشم استاد شفیق ته د اسلامي علومو او شریعتو د پنځوي استاد ته. استاد شفیق، د طالبانو دننه ځینې مسول کسان هم د ابتدایي د متوسط دورې او د لیسې د دورې د نجونو د مکتبونو له بندېدو سره مخالفت کړی دی. مثلا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادۍ په څپو کې یو پروګرام کې ماته وویل چې که زما په لاس کوي دا سبا سبا مې مکتبونه پرانیستل. نو دا داسې پرېکړې څوک کوي ستاسو په نظر؟
د دې شک نشته چې د اسلامي امارت نظام یو داسې پیچلی نظام دی چې رئیس الوزرا هم که په ظاهرا د صدر اعظم په څوکۍ ناست دی خو هغه سي پرېکنده یعنی دریض نشي نیولی لکه څنګه چې د ملت د تمثیلونکي په توګه صدر اعظم ته په کار وسي. نو داسې انګېرل کېږي چې ځینې شخصیتونه شاید دلته اوسي چې د هغوی خپل یو ځانګړی لیدلوری دی د اسلام په رابطه باندې او هغه پرته له دې چې د ولس د مختلفو طبقو له علماو سره یو پراخې علمي شورا له لارې نه چې جهر و بحث وشي یو نتیجې ته سړی ورسېږي او بیا مواقف هم د نصاب په رابطه ونیولی شي او هم د زده کړو د محدودیت یا ممنوعیت په رابطه باندې. ما چې مخکې خبره یاده کړه هغه په همدې خاطر و چې موږ بدمرغي د تاریخ په اوږدو کې همدا لرو افغانان چې احساساتي قوم یو چې کومه ایدیالوژي او کوم لیدلوری چې خپل لرو هغه په ټول ولس باندې تحمیلو. مثال په توګه ما چې ما دوه مثال ته ویل تاسو باندې سمواره بده ولګېدله
ولې و استاد شفیع استاد شفیع ولې فکر کوي چې په ما بده لګېدلې ده یا ولې فکر کوي چې ما مخکې داسې انګېرله؟ مخصر دا درته ویل چې شاید ځینې کسان تاسو له دې نظر سره مخالفت
بله چې کله استدلال کوم په دې خاطر کوم چې افغانان دی باید نور دغه تاریخي ستونزې د پراخه علمي ډیالوګ دلاره حل کړي. که چېرته د خلق دیموکراتیک په نظام کې موږ وکتل چې په یو ځل انقلابي ډول باندې افغانستان د روسي په مسیر روانېدلو نتیجه وکتله، د بوند توافقاتو په نظام کې چې موږ دیموکراسي بي په توګه وکتل نتیجه بیا وکتله، راځي چې نور د علمي مسایلو لپاره د هیواد د ټولنیزو مسایلو لپاره یو پراخه علمي جرګه ولرو ترڅو مختلف لیدلوري سره بحث شریک کړو. قرآن کریم کې الله تعالی پیغمبر ته امر فرمایي چې وشاورهم بل امر، هغه معصوم انسان دی چې د مسلمانانو سره مشوره کوه. داسې مې دی ویلي چې د اهل بدر د کسانو سره د بدر د غازیانو سره مشوره کوه. داسې مې دی ویلي چې د عشرو مبصرو سره مشوره کوه، بلکې ټولو مسلمانانو سره مشوره کوه. د اسلامي امارت د واکمنانو نجمنګه دا هیله ده چې دا وطن ټول خپل وطن وګڼي. د مقاومت او د جهاد د دورې له دورې جدا وو، د حکومت ولې له دورې دای چې د افغانستان د مختلفو ایدیالوژیو خلکو ته جواب ورکړي. دلته چې ته ګوري چې رئیس الوزرا یو ځل خبرې کوي به تر اوچت نشو. د اسلام په احکامو کې چې موږ ګورو چې 15 وخت مونږ په کلی کې دی، جمعه ولې په لري د سیمه حول کې ده چې البته به بازار ووسی او البته به د مسلمانانو مشر یا قاضي او یا والی ووسی. دا په دې خاطر باندې چې مستقیما د ولس سره هغه خطاب وکړي، د ولس د مختلفو افراد او کټګوري او نظریات منعکس کړي او هغه ته واوروي. و ډاکټر موږ په جدا شکل باندې دی
استاد شفیع
اسلام د دین باندې سر خلاص کو او دا سر خلاص او لار نه باید قرباني ورکو.
نه خو
خو بد مرګي هم دا چې خپل شخصي موقف خپل سلیقه سمواره په نورو تحمیلو
دی
یو پراخه
دی. استاد شفیع
او جرګه ورو په جرګه کې په دې باندې موقف کوي.
دا ستاسو خبره چې تر په اسلام باندې ځان پوي کو فرضاً یو ډیر عادي مسله، زه خو فکر کوم اویا د دینو خلکو نه چې مې اوریدلې دي ل دې اسلامي اصول سره د افغانستان د کلیو یو کلچر یو ځای شوی دی. مثلا تخوس د مولوی صاحبانو په حکومت کې د یو کس د میرمنی نوم چا نه دیسته، د اسلام د پیغمبر د ټولو میرمنو نومونه خلک اخلي، د صحابه او په ډله کې د ډیرو میرمنو نمونه اخلي. یو څوک چې د میرمنې په نوم شرمیږي نو میرمنو ته به څرنګه حق ورکوي؟ څرنګه استاد شفیق؟
بالکل ځان دا وایم چې هغه څه چې زما ځانګړی لیدلوری دی دا باید د نورو د لیدلورو سره د غلبېلولو د لارې نه د افغانستان د خلکو د معتقداتو او احکامو او د هغوی د اولیا منافعو او ګټو په رڼا کې باید موږ د هغې لپاره مواقف ونیسو. موږ چې ګورو چې موږ ډاکټر ته نن د یو ډاکټر لپاره زموږ په سپین بولده کو په تورخم باندې څومره بیروبار دی چې پاکستان موږ سره کوم دریز غوره کوي. آیا موږ تر اوسه پورې د شل کال په دوران کې موږ واقعا متخصص ډاکټران ته رانه کړ؟ موږ واقعا پاخین جنرال ته رانه کړ؟ شریعت پوه حقوق بهانم په دې معنی ته رانه کړ
چې من قضايا د خپل ولس یو ملي ډیالوګ دلارنه حل او فصل کو. دا اصلا زیګنده د افراط او د تفرید د تګلارو ده. راځي چې افراطم پریږدو او تفریط پریږدو. یو څوک به د خاري تمدن لرونکي، یو څوک به د کلیوالي تمدن لرونکي. د کلیوالي تمدن لرونکي نشي کولای چې د خاري تمدن په لرونکي باندې خپل ایدیالوژي او خپل سلیقه د اسلام د تفسیر په معنی وپیژني، او نه د خاري تمدن لرونکي داسې کولای شي. بلکې موږ د قران او د حديث پر وړاندې او د اسلام د شریعت پر وړاندې د متبهر او پوه علماء سره موږ د مشورې لار خلاصو. دا مش پرسنل کې دا ویم چې طالبان اسلامي امارت دا وظیفه لري چې باید ژر تر ژره د افغانستان د خلکو سره د خطاب لپاره، د تمثيل او د نمندګۍ لپاره یو شورا رامنځته کړي، یو سیاسي تنوع رامنځته کړي. ځکه دا نظام خو د انتخاباتو د لار نه راغلی، دا خو د مقاومت د لار نه راغلی، د جهاد د لار نه راغلی. نو چې کله د واک ځای ته رالی، اوس د پلار په څوکۍ کې نه، د پلار څوکۍ نو به د زامن ټول د تبايو او همدارنګه د لورګانو ټول د طبيعتونو او د غوي د مزاجونو په مطالعه کولو د هغه د اسلام او د افغانستان د خلکو د متقابلو او ارزښتونو په تلل باندې تلل باندې باید موجه او پوکي یعنی توافق د خبرې ټولنې د ملي شعور سره برابر کړي.
مننه اغلی اکا خلک، تاسو تر شو دغه پریکړه اوس شوه ده. څه فکر کوي که دا پریکړه په خپل حال لکه څنګه چې د نجونو مکتبونه بند شوي دي او هلته هم ویلي وو طالبانو چې تر امر ثانی پورې بند دي، که چېرته د پوهنتون د پریکړه هم د امر ثانی په د عبارت لاندې اوږدمهاله بند شي، د یوې میرمنې په صفت باندې تاسو څه باید وکړي؟
زه
په
دې
وخت
ډېر خراب
دي، لمن
په دې خاطر چې د ایرپولونی نیمایي قشر خلیدلی، نو دا که در قشر د نظر الویگی د دوی حقوق د خوله دي کی دا غیر اسلامی، غیر انسانی او غیر اخلاقی کار د دی. ما په نظر دا چې تاریخ په اوږدو کې موږ اوریدلی او لیدلی دي، حتی زما د نومو زمخ کې هم اصلي برخه کې موږ ستونزې درلودلې، مثلا تحریرونه او اخطارونه او د نجونو په مخ کې ځابونه وپاشول شول. دا ټول زموږ او تاسو په یاد دي، مګر دا رقم حالات شخص زما نه پوهېږي چې بدون د دلیل، بدون د کوم قوي استدلال، مطلق مکتبونه، پوهنتونونه، حتی کورسونه چې پرون ما واورېدل چې د کورسونه چې د نجونې ځي هلته ژبه زده کړي، یا مثلا نور مضامین چې پکې مشکل لري حالته وي، امر بالمعروف راغلی، ټول کورسونه چې کړي کتلي دي چې د هلکانو نه نجونې ډېرې. بلاخره دوی بیا دا تصمیم کړو چې پوهنتونونه په بندېږي، کورسونه دې هم بند کړي. تاسو باور وکړئ چې نجونو زړلې، یعنی دونه ناامیده وي، دونه خفه وي، حتی ویل چې موږ ته دا چانس راشي موږ ځان مړ کړو. د دې نه خو ډېر موږ ته بهتره ده چې موږ په کور کې بې تحصیله پوهنتون ته نه پرېږدي، مکتب ته نه پرېږدي، کورس ته نه پرېږدي. دا زما په نظر غیر اخلاقي، غیر انساني او دې کې هېڅ ترحم نه کوي. زه چې فکر کوم، ځکه چې غوږ څوک ونه لري، سترګې ونه لري، خبرې ونه وري، مشاهدې ونه وري، نظریات ونه وري، نو د دې رقم خلکو سره
فیسبوک ته براشتو. په فیسبوک یو شمیر نوري تبصری هم د ازادي راډیو اوریدونکو له موږ سره شریکې کړي دي. زما همکار حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب، نوري څه تبصری شوي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته، نور همکارانو او اوریدونکو ته. دغه موضوع په اړه باندې شاوخوا 300 کسانو تبصری کړی دي، ډېرې تبصری دي چې زه په لنډه توګه یو څو تبصری دلته تاسو سره شریکوم. زاهد نیازی وایي، افسوس دی د طالبانو لپاره چې داسې کاری وکړ. د نجونو د ممنوعیت پریکړه ډېرې ستونزې به طالبانو ته پیدا کړي، چې اول یې په رسمیت نه پیژندل دي، دوهم ولس او د حکومت ترمنځ واټن پیدا کوي. ایمل پوپل وایي، نړۍ او طالب دواړو د افغانانو ځورولو تلاش یو کړی. دای وایي دای د نړیوالو سره د دوهی تړون پایله ده، ځکه افغانان لا وار د مخه پر دې تړون شکونه لرل. عزت الله صافی وایي، هیڅ اغیز پرې نه کوي، لا به طالبان چاخ شي، لا به ورته میلیونی بستې ډېرې راولېږي، لا به نور هم افغانان په همدې ډله وځپي، ځکه چې نړیوال ټولنې د همدې لپاره د ډله په افغانانو مسلط کړی ده. دا د دوی نظر دی. مستحر حساب څخه ماستر وردک دی کې چې هغه حکومت چې د ملت مشروعیت ورسره وي، د نړیوالو فشار ور باندې اغیز کوي. دوی ته د نړیوالو فشار هیڅ مهم نه دی، دوی ملت ګروګان نیولې که څوک مري که بې تعلیمه پاتې کیږي که وطن پرېږدي هیڅ ورته مهمه نه ده. څنګه ایمان بیا لیکي درې میاشت نه افغانه ماشومه د کراچۍ په زندان کې او موږ باتوران د نجونو تر ښوونځیو او پارکونو وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وربند کړل. د دوی په وینا هی هی وطنه تیارو موږ در روان یو رڼا د خدای په امان. اوګې افغان وایي نن مو د نامعلوم برخلیک په مخه خپلې څلور ازموینې په یو ځل په داسې حالت کې ورکړې چې رئیس ژړل، استادانو ژړل او محصلینو هم ژړل. ګل ممتاز دی کې زموږ چوپتیا د بېوسۍ یا کمزورۍ په معنا نه ده او بیا هیله کوو چې اوسنۍ پرېکړو ته له سره کتنه وشي، کنې بیا به ارمان کوي زه عمل یو ځل وي، دوه ځله وي، درېیم ځل، هر عمل عکس العمل لري. داسې ډېرې نورې تبصرې هم شته چې تر ډېره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو دغه پرېکړه غندي او د بېرته اخیستو خبره یې کوي.
تلار صاحب ډېره مننه. له همدې سره بحث رانغاړو، وخت اجازه نه راکوي چې دې بحث ته ادامه ورکړو. همیرا کاخیله د افغان خوندو او میندو د اتحاد له مشرانو څخه په دې خپرونې کې راسره وه. محمد ناصر شفیق د پانتون د اسلامي علوم او شریعتو د پانځي استاد، نصر الله سنگزی د کابل پانتون استاد او صدیق منصور د سیاسي چارو کتونکي په دې بحث کې راسره برخه واخیستل. دوی څخه مننه کوم د دې لپاره چې د ټلیفونونه مو بوخت او نه مو شوی کولای چې د اوریدونکو نظریات او پوښتنې هم له میلمنو سره شریک کړم. له هغوی بخښنه غواړم. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. شدید
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوانا سپلے میری یوان دوانا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤں کے لزرمی ساوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسے تورے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دجڑ شربت آؤ گولے پکی گی مور مور میں ناروغا زڑئی رپیگی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چی بی سوالا